اردن کو د مشال بیا په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه اله لرم چې روغ جوړ بیستی او وخت شوی دی درې بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. په دې ګړی کې به تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به رپورټونه وي او یوه مرکه به هم وي او په وروستۍ نیمایي کې به د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو فرخند اسد ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې غربي لاره به تر 2016 کال پورې مکمل شي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې او آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2016 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړی شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله وړاندې وایي
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او اول ځل دا حکومت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو د سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي او زیات یې کړه چې په هیواد کې د داعش وسوالو 100 مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2,100,000 زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې د وزارت یو چارواکي کبیر حکمل په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېدي او ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لږ تر لږه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت ډنمارک، د امریکا د پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د آسټریا د خزانې وزیر هانس جورګ شیلینګ ویلي چې له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاري. د آسټریا ورځپاڼې ډای پرس د شیلینګ له خولې لیکلي چې وایي دا ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړیستلی. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه سو وکړی شي د جون میاشتې پر 1.5 IMF ته د 1.6 میلیارد ډالره قرضه بیرته ورکړي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1500 کسان اژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په فورموسا پارک کې وشوه. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج ور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ یې د شیعګانو په یو جومات کې حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 28 کسان وژل شول او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو دوکانونو سره نږدې شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړ. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمود جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې کیږي. دا خبرونه
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوري د پاکستان حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټور وي، خو پښتانه مشران وایي که د راهداري مرکزي لار د پښتنو له سیمو تېره کړل شي نو درې اربه خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
دا به زموږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسطي ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي چې دا به درې اربه خلکو ته فایده ورکوي.
پسین صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1200 ته پورته شوې. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی. وایي نوي کاروبار شروع کوونکي کس ته به 5000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافي دي؟
هغوی پوره د خندا 50000 روپۍ د کاروبار ټاکلو لپاره 30 روپۍ هم لري، مطلب په 50000 روپۍ باندې خوپۍ او چنچل شي اخیستی نو کاروبار څنګه شروع کولی شي.
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر وایي په سیمه کې د بدامنۍ او امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګرۍ سره تړلو کاروبار کوونکو ته پربون روپۍ نقصان رسېدلی. او د نن ورځې د مشال مرکه د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزي مشر مولانا واسع سره ده.
زمور ذهن دا وی سوچ دا وی چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېو سره وسي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې لیلر کې په غربي لارې به په دوه کلونو کې کار مکمل کړي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړي دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجابه تیریږي، خو احسان اقبال وایي د ټولو صوبو خوشاله ساتلو کوشش کوي. تفصیل احمد الله په دې رپورټ کې.
د خالی په ورځ په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا وا چې د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کولای شي او حکومت په دې منصوبه کې ټولې صوبې شاملولو لپاره پورازمه ده. د نوموړي وینا وا چې پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدیز سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به قریبا 10,000 میگاواټ بجلی په قامی گریډ کې شامل کړی شي. د سیمه ایزو چارو کارپوه سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګندیز غونډه کې کمی وعده کړی وي او هغه یې عملي کړی، نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې ځي، نو چین وایي چې دا به 3 اربع خلکو ته فائده ورکوي. دغه وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران دې ته به فائده ورکوي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 15% تجارت په دې لاره کې، دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره دا رابطه کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکملېدو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقي وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریاز دي چې پاره کې بلوچستان دی، پاره کې فاټا ده، او پاره کې د کی پی کی کم ساوترن ډسټریکټ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي، نو کم چې اوریجنل روټ دی په هغې باندې کار وکړی شي او هغه شانتې ډیزاین شي، نو کم مقصد چې دی نو هغه به پوره کړی شي.
د یادونې ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 640 ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهدې لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په وروستۍ مای کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو زو کراچۍ ته په کراچۍ کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تب له امله د وژنې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوی دی. چارواکي وایي چې یوازې د خالی په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېریو روغتیایي حالت ښه نه دی. په اړه نور تفصیل له پېښوره د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالتي او جیتپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې د رواني میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر 6500 جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 1300 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغه ادارې یو چارواکي امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مرده خانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېری یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه، خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 40 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د قبایلی چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلی ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي، خو د قبایلی سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوهان نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو، خو هغه تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړی تفصیل د ګولۍ اسپتی رپورټ کې.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی، او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغې د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1,500,000 روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې وروستو کې د انجینیرنګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وایي چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 1 روپۍ هم لري، مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپې او چنچل شي د سینې کاروبار څنګه شروع کولی شي. 50,000 روپۍ خو سه د پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغه پوره څه خندا کوي. دینه بهترینه خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپۍ دي چې په هغه باندې دیو انډستری کولو کې ته سټیټ کې کولو کې په هغه خلکو له جوابونه ورکې نو هغه به بهتره ما په خیر. دا آلریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم، دا نه یو کسم پیدا نه داخل شي، دا تجربه مخکې نه شوی دا نو دوی دوباره څه پاره کوي.
مولا موزر په خبره حکومت لپاره ده چې په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات داول وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې فهنتون نشته، یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه،
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملک یا سرسوخ والا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیکرټریټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې به دا دی ورکوي خامخا. چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي، او بلکې 50,000 زه وایم چې دا ډېرې کمې دي. په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکی کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله ویل،
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د دې هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګلیاز نامو رپورټ اورېدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه او بهانه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښه وي. د ورځپاڼې په خبره له دې وجې د قبایلي سیمو لپاره په روانو منصوبو کې غبن او درغلي کیږي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. مهم ټکی یې له ملیحه امیزاده ورو.
ڈان رسپانڈلی کی دا پاکستان پر قبائلی سیموں کے یاغی توب او نا امنی ہاغ آسان بانی دی چی دا فاٹا انتظامیہ پا مالی چارو کی دا بے قائد کیانو دا پٹولو لا پارا استعمال ہوئی پا دا سی حال کی خپلواک سارون کی پا فاٹا کی دا بے لبلو سکیمونو دا سارلو پا مقصد سیمی تا دتللو نیاری گی رسپانڈلی کی فاٹا تتلون کی سارون کی پسیما کی دا تگ راتگ لپارا پرزائی انتظامیہ تک یکوی دا دے دا مانا جوڑی گی چی ہاغو پروجو تا دا سارون کو دورے کی گی چی دا انتظامیہ پا فکر محفوظ ہوئی رسپانڈا دا یو سرکاری رپورٹ پا حوالہ لکی چی دا پیخور دا زرعی یونیورسٹی پا استادانو او زدکون کو مشتمل دا خپلواک سارون کو یو وڈلا دا دوامدارو میدانی علاقو دا پرمختگ یو پروگرام ایس پی ڈی پی دا فعالیتونو دا تصدیق لپارا کرم ایجنسی تا لاڑا یاد پروگرام دا وچ ازمکی لا باغبانی سره تړلی دا چی پکی دا فاٹا دا لیر پرتو سیمو اوبخور کرنا او دا فصلونو ریبل شامل دی دا دے پروگرام لپارا مرکزی حکومت 50 ملین روپے مختص کړي وے رسپانڈلی کی پفاٹا کے دا پلان جوڑونے او پر مختق سانگے تا پلے گل شوی رپورٹ کی ویل شویو چی دا سارون کو ڈالا برا کرم ایجنسی کے با ملی خیل و سیما کے دا غزانو دا یو فارم دورا اکڑا او پکے تر اتیا او زرو زیاد دا میوے بوٹی موجود ہو ہم دا دغه فارم پاړه د یوې دریمګړې ډلې په رپورٹ کې ویل شویو چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکړ ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بو نتلل چې سارون کې هم پرې خبر نه و یاد فارم په 1,500 اکړ ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې پام غورځول شو رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کی چې د لل میکلي پاړه خبر نه و هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زو بلوچستان ته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پریښودلو په صورت کې بخنه اعلان کړي او د پیسو مراد یې هم ورته ځانګړی کړي دي په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنې دغه پلان له یادې سیمې د کلونو راهیسې روانه وسلواله یاغیتوب له منځه وړلو کې څه کردار ادا کولی شي که څنګه پر دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خار کوټه کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې اعلان شو پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15,000 د منځني کچې قمندانانو ته 10,000 او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15,000 روپۍ اعلان شوي دي له دې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتوب په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې د دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دي چې امنیتي اسټابلیشمنټ خپله رویه بدله کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي
مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دادی کې خپل مزاج به بدلوه دیش با ذهنی طور پر تیار سو انسینٹیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیڈریشن باندې هغه خدا وایي او ارز ما اعتماد د څنګه بلای وال کی کریډیبلیټی به بحال سي بیا خو آسان دي ته اوس خدا دې ته بدا وایي 15,000 خلکو ته ورکوم مسله خدا دې هغه اعتبار د څه سبا دې نه لري
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیتوب سره شي
اوس کم خلق نون خلق دي چې هغه یا گرفتار شي یا هغوی اصله غورځي او تسلیم شي سټیټ دفاع نو بیا یو فرق کېدی سي که نه دا خو کنټینیوسلي هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي څلور کسان نور به هم راشي هغه سې دا کېدی سي چې کم سړی کمزور سي یا د پیسو په دغه کې راسي هغوی راسي
لیکن ایٹ ونس دانه سی کې دای چې ګرد دا راسي ډاکټر علا نظر ک راسي دغه سے هربیار مریض راسي دغه سے جاوید منګل راسي او دغه سے مہران مریض راسي دا څلو پنځه کسان ک راسي نو دا کې دای شي بیا
بالخواله پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وای چې د بخښنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي له هغو سره به قانوني کاروایي کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
نمشه رادیو خبرونه وری اردوونکو د ګرمۍ موسم د اوسنګ تاسو ته معلومه ده چې تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د خبر پښتونخوا او د غرنګي د پاکستان د نورو میداني سیمو نه ډیر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات د سیل وختري لپاره تلل. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وای چې د امنیتي ستونزو او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سږ کال سوات ته د راغلو سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. له مشالو سره نوموړي خبرې کړې دي نو هغه زیاتوي.
دی وخت کې سوات کې تقریبا 300 پورې هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې رستورانټ کار کوي. خو د بده مرغه بنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده څنګه چې په کار ده. د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، علمی ادارې زموږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو. خو زموږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکې دې لپاره راشي په هغې بنده کار وکړي. نو د هغې له وجې نه چې څوکم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه امیج چې دی زموږ کم هغه خونه هغه دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي. نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونهشي الټه په هغې اثر کوي. او ټوریزم مونږ په دې څو کالو کې مونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخته پورې مونږ په ورځ کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي. په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده د 1,500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2006 نه بلکې 2004 نه مخکې به سواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم. خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنسي شروع شو او حالات خراب شو نو منګر اندازې مطابق چې په دې 2009 کې زمونږ د اوسنۍ انډستري ونیم اربع روپۍ نو نقصان رسېدلی او زمونږ نو دغه رنګې په دې سات باندې 70,000 روپۍ د سات میاشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټې خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي، نو آیا دې سره چې کوم سیلګري د هغې ته وده ملاویږي او که سیلګري ته نقصان رسېږي؟
نو چیک پوسټ خو یار من ته خلک دي نه یو چیک پوسټ دي کنه په یا پېښور کې حالات ښه او یا د سوات حالات د پېښور حالات یو شان بیا د چیک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چیک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ګر په دی باندې ونیو پر چیک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې یار هغه په دې چیک پوسټونه راځي چې اورا سماونی سره نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي یو هغه مخنیوي کولای شي. تو عجیبه خبر ده دې په موجوده دې ته هم کم ده کې دې کې ټول دې کم ده کې پوسټ دې هم حالت کې واقعیت کې دی ټارګټ کړئ کې دې نه په پوز اعلان کې او تر اوسه پورې دا په سوالو کې خام او وجلې شو په ما عمل شي زما کا ملزم تر اوسه پورې گرفتار نشو. نور چې څومره شهیدان شوې دي یا زخمیان دي دا خو کسان تر اوسه پورې شي چا ونه نیول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره.
تا تاسو د سواد د هوټلونو د اتحادیې د مشر زید خان خبري اوریدلی او وخت شوی دی د نیمې بجې او فرخنده اسد هم شروع راغلی راځي چې لاغو د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو اعلان کړی دی. افغان حکومت وایي پاکستان باید د سولې لپاره عملي ګامونه واخلي. پرون د افغان مشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی و وویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونا او زیبل خوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی. ټاکل شوې ده دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تېرې جمعې په ورځې د شیعګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په امام الصادق جماعت کې ځانمرګي حمله وکړه. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
اذنکو خبرونه مو لمشالې دی وردل چې فرخنده حسد وړاندې کول او په لجمن سره سم اوس هم ورسېدل د اونځي خبرونه د مشال مرکه. د نن د مشال مرکه د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسع سره ده او د مشال د مرکه کوربه دی خدای نور نصر. راځي چې په ګډه وښو.
قدرمنو اوریدونکو خدای نور نصر له خبرونې د مشال مرکه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر او د جمعیت علما اسلام فی د صوبایي اسمبلی له غړي او پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسیف سره کوو. مولانا عبدالواسیف چې پلرنی ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسیف سره د ژوند او کار په اړه همدغه سی د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې دی اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی نو په اوسني د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی وروسته مو پوښتنه دا ده چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوي یاست اول که دا راته وایست.
پیدایش عمر تقریبا یو 1961 کې شوی دی او په خپل علاقه ونمنا او لاغبا تعلیم د صبح سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیہ دارالعلوم حادیہ دارالعلوم رستم او آخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغبا د بیا د سیاست په میدان کې
او عصري تعلیم مولي صاحب کړی کنه
تقریبا اتم نم د سمپوري کړی.
په سیاست کې مول لمړی قدم کله کښې شو داس درته یاد دی د طالب علمی په وخت کې واس که هم چې بیا فارغ سواست بیا سیاست ته راغله؟
عموما طور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمی په وخت کې په جمعیت طلبه اسلام کې کار کوي خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کړی وی دی هغه ډیر سرګرمیانه په جټی کې مانه د ښکار کړی خو د جټی رکن لغه وخت زه خوشاله شوم چې د پراغت بعد په 1964 شکر اتیا کې زه فارغ شوم. لاغه بعد بیا عملاً سیاست کې مړو کار شروع کړ.
اول وار چې تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودرېداست له سیف الله کلا څخه، کال کوم کال و؟ هغه اول وار مو وګټله که مو وبایلله؟
1993
اول وار
اول وار و، بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ڈسٹرک کونسل ادا شروع کړی، ڈسٹرک کونسل باندې کامیاب شوم. لاغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبای اسمبلی باندې، بیا لاغه دغه بعد مسلسل الحمدللہ تر لاغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 وار دی، 6 وار دی، 7 دی چې د تسلسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نظر نصیب کړی گی، په تسلسل په خپل حلقه باندې کامیابی الله را نصیب کړي.
تاسو د خپلې سیمې لپاره څه کړي دي په دې دومره وخت کې؟ ظاهره خبره تاسو به ډېر کارونه کړي، خو داسې لږ لوی لوی کارونه که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې تاسو د یادونې وړ بولئ.
په اوله پلا باندې چې موږ کامیاب شو، موږ په اپوزیشن کې د نواب مکسی ګورمنټ ولی او اختر منګل موږ اپوزیشن لیډر ولی، بیا هغه اسمبلی ختم شي، په دومره پلا کې بیا زه وزیر جنگلات هم خودمون کې زیات کار د حلقې دپاره ځکه داسې مواقع نه شو موږ ته مهیا چې موږ زیات حلقه ترقي وکړي ولی. په دوه چې د جام صاحب په حکومت کې زه سینیر وزیر وم او بیا د نواب اسلام، نو الحمدلله په دغه دوو دورانیو کې کلاشپلا که له دغه مخکې کلاشپلا راواخلې او بیا په دغه دوو دورانیو کې، نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کړو د تحدیث نعمت په طور باندې چې انتهایی زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي، او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او مځکه هم په هغه باندې ګواهي ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاشپلا ضلع کې له دا نیشنل هاوی روډ دا تورې لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر ورنولی، لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتره بلیک سټاپ روډ او هغه هم داسې چې په پیور مشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ داسې عام روډونه جوړولی، او له هغه څخه علاوه په دغه کې واټر سپلای یعنې بجلی یعنې چې پوره سومه ضلع کلاشپلا، او دا حلقه ډېره غټه حلقه ده، دا له روبه د پرنس سره لګېدلې ده، لولایي هلته افغانستان تقریبا ډېره غټه وسیع او عریضه علاقه ده، نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمام علاقو ته ورسېده، واټر سپلای یعنې خول ته ورکړلې، او د هغه دخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړل. کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې، او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډیګري کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی، او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی، یعنې چې د تعلیم په دا باندې چې په هره شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاشپلا مسلم باغ کې جوړ کړی، او که پولیټیکنیک کالج ولی، او بلکې یو سلسله مو شروع کړې ده، شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي چې له هغه سره موږ اوس یو نشتی هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یو نشتی هم باقاعده عمل
په کوم ځای کې
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره، بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون کلیر کړې ده، 1500 ایکړه ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړې ده، او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره میډیکل کالج دپاره انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون د پورا ډسټرک کلاشپلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یوه ډېره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار کې مکمل شوی. ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه، او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وې هغه وایي چې تاسو دلته خرچ کړې، تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یا نیوکه کوي هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي وایي چې تاسو له هغوی هم پیسې یوړلې بیا همدا مدرسه په جوړ، دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې په تر حکومت کې ایم پی ته کوم فنډ ورکړی دی، هر ایم پی خپله خپله حصه کې واچوله، چا 500 لکه چا 40 لکه د خپل ایم پی فنډ ده، پاکې زما له فنډ دیوان هم نه ده خرڅ شوي، بلکې مختلف ایم پیز او د هغو په توسط باندې هغه پای تکمیل ته ورسېده، او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی، او د پښتونخوا نور مشران هم راغلی وو، بلکې خود عثمان کاکړ ماته ول چې دا مدرسه په کوم انداز او په کوم معیاری انداز باندې جوړ کړی دی. کیڈر کالج بدن پاګه انداز جوړول نو مر کیڈر کالج خو ټیکه دارانو او د هغو خلکو په لاس چې سرکاری افسرانو د دغې وی خښتې په حساب کې دی او بیا دا ریت مینځل کېدل او بیا د هغه ډېره نگراني کېدل. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډنګ او دوه بلډنګ بلکې درې بلډنګ او هغه اټوډورم هغه مسجد هغه چې لایبرري د هغه چې په کوم خرڅه باندې جوړه شوې ده نو که دا د کیډر کالج په حساب ورته ودګړي نو دا به یو ارب یو نیم ارب په خرڅه کوي. لیکن هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅ شوی دی. نو انشاءالله هغه دا چې اداره ده ځکه چې تاته معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي بلکې د دنیا دا د دهشتګردۍ اډې دي او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي او دا انتها پسندۍ درس ورکوي او لهذا موږ ذهن دا وي سوچ دا وي چې داسې یو مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي نو بل طرف ته دی ډاکټر وي هغه کې انګلیش میډیم دی په هغه کې ساینس دی لیبارټري جوړه شوې ده کمپیوټر دی دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو هغه سره هم موږ رابطه کړې ده انشاءالله چې هغه ته به انرژي درجه هم ملاو شي نو دا به یو اسلامي کیونشتی وي.
مولانا واسی صاحب تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاته سواست سینیر وزیر او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست په خپله تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ څومره فرق دی هلته سړی ډېر کار کولی شي هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست نو څنګه دې ته څنګه ګورئ اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلي یاست بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د ژندګۍ دوه پهلو دي نه هغه د مشکلاتو پهلو یې هم وي او د ښو شپو پهلو یې هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز او بلکې د معاشرې د اصدارولو دپاره بیا د حکومت باندې بیا ګریب کوي نو هغه کله څونه پر حکومت باندې ګریب کوي څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي دغو کې د خپل ځان تم توجه کړي دغو کې دوی په حکومت کې که بیا د حکومت ملاوړي نوي اقدامات ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولی شي او بهترین راشي. لهذا د یو سیاستدان دپاره که د د ژوندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه د هغه په اپوزیشن کې انتهایي ضروري ده ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي پر چک اینډ بیلنس باندې د سره توجه ختم شي نو ځکه چې زه ډېره بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا د هغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بحث کولی شي.
مولانا صاحب اوسنی چې کوم حکومت دی پاکستان مسلم لیگ نون دی پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نیشنل ګوند دی کاف هم ورسره دی شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګورئ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کړئ چې تاسو پکې مشر وزیر واسه او ستاسو ګوند په حکومت کې و د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاپ او نون وغیره دا هم پکې دي خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستانو حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم د دوه قوم پرست پارټیو سره نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر عیني او غیر دستوري دی ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څخه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټۍ ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي. لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیگ نون ملي چې ما دوه سټانې وو او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وي چې هغه څوارلس وو او دریم نمبر باندې دغه د نېشنل پارټي دی، لیکن چې کله دا حکومت و نېشنل پارټي ته ورکول شو او دا دوه غټ جماعتونه پرې شو، اول د جمهوریت خلاف ورزې هلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نن مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دغه وایي چې موږ یې کمپرسو ته ملتپالو ته ورکوو، چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي، او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه سي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو.
بهرحال دا د چا ذاتي فیصله نه وي، دا د عوام فیصله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکړي، معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړي ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوي چې هغه مرکزي حکومت باندې کوم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم به د اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په بلوچستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکاران باندې، یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسلې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولی، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکاران باندې وي چې دی څرنګه استعمالوي او د کوم مقاصد لپاره استعمالوي. لهذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده، او هغه څخه خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه وده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستانو دپاره مقاصد هستي، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکارډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسوده، تر دغه حده پورې پر ریکارډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل، او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. له هغه بعد زموږ د حکومت بنیادي وجه دا و چې ریکارډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی، زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی، لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادي سبب ریکارډک و دی. او نن چې پرسن ریکارډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی، او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن، او بیا د هغه آسټرالیا، فرانس، او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالان هم ول، په هغه کې تاسو هم وی، په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټوله خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ به ذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکارډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات مول، دا خو ټیکنیکل معاملات دي، دا خو وکالت معامله ده، دا خو په دې باندې ته موږ څه چشت. لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټی سی سی کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې هغه دغته تیار دی چې هغه له مایننګ لایسنس څخه ویډرا شي او ډیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی چې ټیان کمپنۍ ټی سی سی چې ویډرا کړي، نو هغه د الله لپاره خو نه ویډرا کړي، هغه چې پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین الاقوامي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که ویډراول ته تیار دی، مایننګ لایسنس زه لایسنس نه غواړم، نو خو له هغه سره بل سودا بله دغه شسوږي وي چې زه به لیسنس کینسل کوم، زه یې نه غواړم، لیکن بل داسې کمپنۍ ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي، نو ظاهره خبره ده چې ریکارډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وو چې ته دغه وضاحت موږ ته وکاسه چې ټی سی سی که چیرې له دغه څخه ویډراول ته تیار دی، دا که چیرې په دغه حکومت کې ټنډر نه وشي بله کمپنۍ نه شي ورکړه، هم بیا تیار دی؟ لیکن دغه جواب دوی موږ نه کوي. نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات، او بلکې دغه بلال صوفی چې زموږ وکیل و دی، هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکولی، موږ کې انتهایي مثبت بدل دی، او دا خبرې به کولی چې موږ 90% زموږ کیس مضبوط دی. لیکن اوس بیا بریفنگ دا وایي چې موږ داسې نه یو چې موږ کیس وهارو، پر موږ باندې ډیمیجز راسي، پر موږ باندې لیبلټیز راسي، او موږ به په اربونو ډالر ادا کړو، بیرته معامله پر دا بله خورا ګرځوي. لہذا په دغه غټ غټې معاملې لکه څنګه ریکوډک، لکه څنګه گوادر، لکه څنګه ګډانی پلانټ، دغسې معاملو دپاره کله کله کټپتي حکومتونه خلک د داسې مقاصد دپاره راولي، نو خو د اقدار ورکړي، خو دلته وي استثنايي حکومت.
او دا چې دا اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډېر ختم کړی دی، او بیا خاص کر بیا بیا وایي تاسو هم په اسمبلی کې دا وایي چې ستاسو تر حکومت زموږ حکومت ډېر ښه دی، اوس موږ کرپشن ډېر ختم کړی دی. تاسو بیا په جواب کې ورته وایاست اسمبلی په غونډو کې چې ستاسو تر موږ زیات کرپشن کوي، تاسو بدلته زموږ اورېدونکو ته څه وایاست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته؟
معاشرہ کی وجہ سے تخبل وینے کی تردہ حد پوری دا کرپشن دا 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 میڈیکل پن چکم شل شل روپی دا غم بغیر لکا کمیشن زخ بغیر رشوت رکول زخ اغا غریب بیمار نشت رائز تا ہے او چی جائے چی غٹ منصبی دے سر چی جائے غٹ پروجیٹ تی پاکی کی خود بقاعدہ واضح کمیشن روان دے ہو
پدی کی بیوروکریسی دا او کخپل حکومت حکومتی گوندو ندا کئی
مرز خام خب بیوروکریسی خو لوخت زخ یعنی بیوروکریسی خو حکومت لکمیشن نشرو کا ولا نہ مر بیوروکریسی رو کا کڑی گو او نہ دوی بلکہ دا حکومت اگر نقصان دے صورت دا دے چی دے حکومت کی ڈیولپمنٹ بالکل رکاوس آن گوئنگ میں سے بے رکاوس پن نہ خرچ پن واپس لپس کر ازمر حکومت بہتری دعوت ہے چمر اگر خپل چون وسائل اگر خو خرچول پر عوام پر ڈیولپمنٹ پانی کہ ضرورت پیو سے اسٹیٹ بینک زخمر اور ڈراپ اخس مگر زخم قرضہ اخس خمر ڈیولپمنٹ نہ درو دے لیکن دا حکومت چکم پیسہ یہ شوسی بھی ایلوکیٹ سو کی پیسہ بھی دا پروجیکٹ دا پارا دا منصوبوں دا پارا ہاں پیسے نہیں خرچ ہوتا ہے بلکہ زمر تمام وسائل دا مرکز ذخرا روان دی اسٹیٹ ٹرانسفر ڈیولپمنٹ سر چارج او گیس رائلٹی ہاں تمام وسائل دا مرکز ذخر مل رہا جی این ایف سی پاوا چی ڈویزبل پول چیز مشکم محاصل بھی لیکن دل تدا حکومت خرچ ہوتا ہے چن کی خرچ اگر ڈائریکٹ مرکز سے پاس بلکہ مرکز زمر پیسہ 40 ارب سالانہ 50 ارب دا بلوچستان پیسے پا میٹرو بس کی ڈائیورٹ کی او میٹرو بس پروجیکٹ دے اور کبھی لہٰذا دا پریور میٹرو بس کی دا بلوچستان لوئے حصہ لوئے پیسہ اغال تا خرچ ہوش نور دا غش حکومت دا مرکز دا پار
نور دلتا تاسو پا اسمبلی پا گونڈا کدا ہم وائس چل اپوزیشن سر حکومتی گوندون شن کئی تاسو تخپل فندون ندر کئی انجنیر زمرکا سکسای چی دا اوین اشتال گوندی تاسو خپل تاسو غڑی اگا دا وائی سمر فندون تاسو در کئی دا دوی پا حکومت کی پا اسنی حکومت کی دا اپوزیشن گوندون تا سمر ممبرستا یو غڑی تا سمر فند ملاویج ملاویج اما اوکایا
اصل خطرناک منصوبہ داد زمور پالکو کی او دا اپوزیشن پالکو کی اول پن پورا یعنی کئی طرف تا نم دا اپوزیشن دے بل طرف تا پورا پشتنی علاقہ دا دا پشتنی علاقہ دا خدے اوکا دا جمعت اتر ممبران دے ہم اگر دا پشتنی علاقہ دا خدے لیکن دا پښتونخوا په دور حکومت کې چې د پښتنو د حقوق علم بردار ځانته وي په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصبو پن بند آنګوینګ مصبی اتوره پاتې شو دي او هغه ضایع شو چې کوم پیسې اربونو روپۍ مر خرج کړي وي هغه ضایع شو او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکی دا د جمعیت په حکومت کې شوی اس کا دور جمعیت پا حکومت کی سوی دی اون خوشتا پا پرتونستان کی سوی دی با جنوبی پرتونخواه کی سوی دی جنوبی دا پرتونخواه دا آبادول دا پارا خوشتا سر و مال وقف کرده دی لیکن بل طرف تا جواز دا غا پیشه چی کال تا دا بادین دا پارا روڈ دی کال تا دا توبا چکزی دا پارا روڈ دی کال تا دا دوبندی دا پارا روڈ دی کال تا دا کلاشپلا دا پارا روڈ دی کال تا دا لورلائی کی روڈ دی مسخیل کی روڈ دی خود اصلا جنبی پرتنخواه دی لیکن اگر تمام منصبی رکاو سی او اگر تا سزا دا ورکیشی چونکی دا دا جمعیت پا خلا منصبی شروع سوی دی نوی پان ویدا د جمعیت ته دغه د کامیاب سوی دی نوې مصوبه ورکوینه ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی د اپوزیشن تلکی دی نو د اپوزیشن ورک خو دی پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتنې علاقې پسماندی نو د دې تمام خلاصه دا ده چې د پښتون نو د حقوق علم برداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کول کوي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنت وشو درې دی
مولانا واسی صاحب اخرنی پښتنه مله وغدا چې د یو ایم او یو ساين سوی ولا یو اګریمنت یو لاسلیک سوی و د دوغ درو ګوندونو ترمنځ مستملک نون نشتال ګوند او پښتون خامل له میګوند چې دونیم کاله به د یو وزیر لای دونیم کاله به د بل وزیر لای دا رسنوی تم د ایم او یو راغله او اوس داس ویل کړي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وای چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري او آیا تاسو داسې ممکنه ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست؟
موږ خو نه د حکومت اراده کړې ده نم دا نه ده چې دا نوی حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو.
له بهره چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډېر سره نږدې یاست، جمعیت علما اسلام فی یا د اپوزیسیون ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای که دی سی وایي چې هغه تاسو واخلي په حکومت کې، ځکه ما دا پوښتنه وکړه.
بهرحال نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي، له ما او دوی په اسمبلۍ کې را روان یو له 1993 څخه په نوي کې دی راغلی، په 93 کې زموږ هغه وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي او نواب صاحب موږ عزت کوي، موږ نواب صاحب عزت کوو، ذاتي تعلقات په خپل ځای باندې. لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کله هم په ذاتي تعلقاتو باندې نه انحصار کوي، بلکې جمعیت علما اسلام د حکومتو دپاره که چیرې خپله او د عوام پایده په حکومت په ګډېدو کې ویني نو بیا د خپلو اصولو په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي، او که چیرې د عوام نقصان پکې ویني بیا ذاتي تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چا ته دغه خواهش ظاهر کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړه. خو زه دا فکر کوم چې که چیرې دغه نوی حکومت جوړېدی نو اول خو زما نشي خیال چې دا فارموله باندې د عمل درآمد وشي او په دې معاهده د عمل درآمد وشي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع صاحب له تاسو څخه ډېره ډېره مننه.
مهرباني، خدای دې راوړي.
پارا پجو مرم سزا غواړي ما ورته ډیر ویل خو یاد نه پوهېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي هلته سپرلی نشته دې هلته ځواني زړېږي